سلامونه په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. دغه خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبې دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف الوی سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلای وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته لغه غوره شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون ویل د وروستۍ سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکولو او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکارا بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنۍ نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومېږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کې څه هم ویلي چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل ورته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیسته او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیسته هم ده، د ښځو د حقونو فعاله هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایسلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. او اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنې د هغوی باندې ادارې تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنې زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدی انجونې به وي چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بېرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هېواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هېواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوه د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوه فعالیت کې زه وایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډوالې شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روانې وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هېڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
و ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځي چې د اوګي امیل د سر خبرې هم واورو. اوګي امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو، سلامونه درنې میلمنو ته او ریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېد، او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه جون د پاره چې هلته تللی وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلودل، د خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل. که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړل، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته هم چې نوې ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې، تر څو چې دوی ځای په ځای شوي لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته بلتیا پیدا کړو. بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بلاخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه او ممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده. هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه، دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دونسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي. بیا دوی خو هېڅ نه دي، وزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه، ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګان چې ښکته پورته کیږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنې که زړه تیږه هم وي، دغسې حالاتو کې فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، لمخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. زه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی ولوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډلې نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللې. اما میرمن ستانکزۍ فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوې وي.
سلامونه مې ومنئ تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د تاسو همکاران ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول ازړي دلی بدبخت افغانان ته هم چې چیرته مش پراتی دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دی نشي کولای چې ما وباسي، او په خو مې دلتا ویزه هم شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولای چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورخونه راکول شي. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو مې د پاره چې اوزي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پیږي چې د تعلیم او تحصیل زمينه نه ده، د دوی حق نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د پاره بچو د پاره د ترغلي دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې اوزي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بیغور د یو ورقه ورته ورکړي، دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې منګو تاسو باید اونې شاو ورته، ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي، همدغه سلويخ کال مخکې دوی راغله دلته، دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کردي صاحب راغله، دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه ویلي چې پردي کار تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهیږي، او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنۍ نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورن کرښه ده، چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله، او مېرمن سنګزي، فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستونې پخې خودل دي، ځکه هغوی ته باید حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي، ممکن ویزه هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري، هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د شه خدای ته ټول افغانان، ما یو صد مخکې تاسو ته ویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد خپل د لورګانو د تحصیل لپاره راغلي، انسیات کې ځانو ته کیسونه اچولې دي، او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي، اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی پلار کور وزانونه واچوه، ټول افغانان در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوی وو، هغه پلارونه شوی دي، هغه نیکونه شوی دي، څلوي کال عمر بخې ډیر دی، د هغو بچی چې محصلین دي، دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلار شي چې دوه کال کیږي، او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچی وو، کړوسی وو، نواسه ټول دلته پیدا شوي، او غیږه ورکوي محصلین ته، پاکستانیان ته، او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو تربیه کالی، دوی دلته پیدا شو، دې کې موږ څوک ګرام بولي، څوک اوس خو زه وایم چې ولا فلانکي وشو، بسمدانکي وشو، هیڅ فایده نه لري، خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه تراغلي دي، دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وېسل کیږي؟ دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله، او مېرمن سنګزي مننه، موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی، دلته کوم د جرم وکي کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو، په خپلو زیار، په خپلو زحمت، یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی، هغه طبیعت ته غذای اخلي، دا خو څلوي کاله به څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبیعت ورته ورنی کې، کورونه ورته ړنګ کې، او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري، او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرینې وساتل.
بله همدغه انتقاد هم کې چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازم ده داسې قوي غبرګون ونه خود فقط د طالبان د پاکستان د پریکړه وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړه غندلې غیر عادلانه بللې ده، او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې له چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي، شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورزو، راځي لږ زره په امکاناتو تم شو. میرمن امرخیل، تاسو ته دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.1 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري پلان وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې دغه سی او طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونه کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغه سی یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دی پیلېږي. څه فکر کوي په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیک درا لیک کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوي اساسي ستونزې اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوي دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه له افغانستان نه کډواله شوې یم او تلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغه ته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغه ته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دې په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شي، واقعا مزلنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنۍ خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي، د هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، لرګونه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولای شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل ته چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغو کډوالو ته ورکول سي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دوی د کوم موټر چې دي هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډې انتقالولې. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی او لازمه ده، ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، والدا اوس افغان ولسته ده، اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه دوای چې پاکستان خو به زیاتای کوي، ځکه گاونډای هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم که د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټی راباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو، وروسته به بیا تبصره پیو.
زه کامله يم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه. د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو دا خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سهیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخلي، او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله په امان.
د دې اوریدونکو غږم واقعي د وروسته به میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په کوي. زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غږ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای به کوي، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د ته زمينه برابره کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلق کډوالۍ تزلخه کې او سخت ورځي وګالي، اما وای چې اولاد می تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي، فکر کوي چې دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلق به بیرته راستانه شي؟
بله وکړم. دا خبره چې دی که اوکړه، دا مسولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بیاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول، دوی خو پوهېدل چې هغه سیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاص شي، بلاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناری وهي، د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دی بی تفاره بی تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږ د شریعت د سیواړو آسی واړو مونږ به نن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پوهېږم کوم دالت کې روان دی د کوم وزارت په هغه کې روان دی ځای معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړل مسیر هم دوی دي زه هم دوی ملامت ګڼم ام دې بلاخره خلک هغه چې هلته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شوي دی چې وایي د بند دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاد ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي وي زه چې خبرې کوم نیشم
کولی په تاسو سره و بس الله پاک دې د افغانانو خصوصا چرن سبا په زور رایسل کې د غستونز ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه در کوم ځکه هغه ویډیوګان چې ما کتلې دي او د نارینه وزرنه هم یو څه سخت وي نظر خزو ته زموږ زرونه مثلا ورته چوي اما یو څوک خزینه احساس لري خزینه عاطف لري د غیر اختیار هم چې زرونه ډکیږي بس په دې لاره چې د غستونز سره هوار شي بل اخر خپل وطن کې د عزت ژوند پایل کی میرمن استانګزی تاسو مخ کې ویل چې بل اخر پردای کټ مهرباني تاسو خبرې اورو او ګیامل
ماشوم چې پنځه کاله پنځم صنف کې مکتب ویلی او بل انکر ترانسفر په پلار فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو یو ترهم به په دې په ځړ کې هغه شي او د دې دغه سیاست به هغه شي موږ پرې دی خیر د وسخ ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دې کاره بارو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نه ولیدل عمل ته افغان او عمل ته پیدا شي او د دې هیڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشي وي پلاره وي ملګری مې څنګه کېږي وي زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پاتې کېږي دلته او ته ما څه جوړې نو څنګه د ساسته د باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود مې دې په لار زار چې دا څومره سخت حالت نه په خاطر باندې تیریږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دی دا خلک څومره ظلم کوي هغوی خو که بیګانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې کوي دوی ولې شرایط نه برابروي زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري دلته څلوېښت میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګي عمل میرمن ملالای ستانګزی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پردای کډ ترنی مش په دغه کډوال باید ستان شي زکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مساعد او وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلو او مالی پلو او بودیجې هم ډېرې وزکه بهرنۍ او موسسو ډېر مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کې مشوي د طالبانو د حکومت لرا تاک سره اما انتقاد دا دی چې دغه دیوی میاشتې مهلت یا د 28 ورځې مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وای چې حالت آسانتیاوي شته ورته ما آسانتیاوي به مثلا د 60 سالو نفر ته وي ما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت بعد یو کال وی یا حداقل څو میاشتې وی باید ما دوی فقط یو میاشت مهلت ورک یو میاشت نه وته وي سترزي اثر لنن نه اثر د دوبر له دوم نه نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کوم چې وجنی پردونه سګیله ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمينه نه ده مساعد کړی چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي د دوی د پارګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کارزي صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش او نشاط کې تیر کړل. اوس موږ غوښ کولای چې اواز طالبان ملامت کله دوی یو دولتي سکولونه جوړ کړ، کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل وو نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې وشتل کېده، نه وشتل کېده خو وشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه وو. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس تیر شوي یادونه څه کوو چې راژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینې، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه یې پیژنم د هماغه دولت کې چې دوی کار کوي. دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغج غږ دی واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینې، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمعې دی، واوره راځي، خلک دی ولګي نو ولګي نمړ شي وی دي. پرون دوه دانی ماشومان هم په هغه کې مړ شي وی په تورخم کې بیچارهګان دی. اخنې دی وځنه نه پیګم لاس راځل تا پات شي. نو دی لار هم ډېر بیره بار دی، هوا هم ډېر ساړه ده. او په یو دی امر خیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا ساړه ده، لرګي په کار دی، زغال په کار دی، برف په کار ده. دی کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کولای نشي. څنګه آماده کولای شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ. خلک وایي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده، خلک وزي دلته، خو دوی خپل کاروبارونه دي. باید چې دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناستې څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاستې ځینې ناستې راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه، راشي ورته ووایه چې پلاره دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې موږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاس نه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري، بې ادبي ماف بچی پیدا شو. دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړ؟
مننه میرمن استانیزی، راځي لږ زره پوسنوي امکاناتو حلارو باندې خبري وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مده بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبري.
سلامونه دا د رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول بډو جوړ وسی. کله شرزاد یم کابل ولایت نه، د دې باره کې خبره وکم دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. هماغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي نو ټول بند دي. نو و چې پاکستان نه کوم ماجی راځي، او هغلته چې کوم انجونې د زده کړو لپاره تللې وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللې وي. زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله. بیا وروسته دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره سخت باندې ځنه وزي واخستري بیا لا ډال ته د سي یو امید لرلو چې زه به هم خپل زده کړې ادامه ورکم خپل زده کړې به وکم نو هم د سي مایو سبب تر استنی دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو ته بن چې سر خبره کورنۍ و نه غي ته اجازه نشته دا به مونږ سي یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمينه برابر وي او دوی خپل زده کړو ته پر خوده شوی ولې به نورو هوادونو ته اړ کېدلی چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات او ان چې په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې دپاره پوهنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو ولې هغه هلته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دي ورکي او ډېرې کورنۍ دي هم د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهده یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وي د مکتب د دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی په زړه کې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنی د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومه پورې دا ژوند همداسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
ښه د ازادي راډیو اورېدونکي و چې له کابله پیغام پریښی و نور بس د خبرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوي راځي لږ زره بحث سره خپل راټول کو میرمن ډیوی امرخیل هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله مغه سختې نه یو درس اخلي و سم په افغانستان باندې تقریبا بشری ناورین وو او بل ناورین په سراځي غدا دی چې ولسلکه کسان په زور راستنول کیږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونا نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمه هم ممکن ورته ونه رسیږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولسلکه کسان مثلا 15 لک کورنۍ جوړې نو 15 لک خیمه هغه هم په داس خیمه چې مثلا د ژمي د تودوال امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته غاز نشته او د خیمه دننه په لرګي باندې هم ځانته وديږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکړي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بل اخره داسې چارې به تر سره کړي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي او یو هیله به ورکول کېږي چې بل اخره کوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي زده کړې به دوام ورکړي خځې به خپل کار ته دوام ورکړي او هر څوک په آزاد توګه وکولای شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت وسی
ګوري مخکې له لینا چې زه راشم په دې باندې خبره وکم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې او په دې ان باندې م چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه خود نو ممکن زه داسې فکر کوم چې دا شی زما دا فکر غلط و چې خو زما په ځړه کې هم دا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره د غلړی پیل شوی وسیږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوال لپاره ورک په دې کې خو د پاکستان دا ګډه و چې دلته افغان کډوالو ډیر سرمایه گزاریان کړي وي ډیر کارونه یو یعنی تجارتونه کول کورونه اخستی و دوی په دې باندې پیدل چې د افغان کډوال خو په یو میاشت نسی کولای دا ټول هر څه ختم کی نو دا مرمدار خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کیږي دا خبره او بل خبره ده چې په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یو نه و ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه و چې افغانستان نه ډیر خلک راووتل ډیر خلک کډوال سول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام افغانستان ته خوخته وسیږي او کېدای شي چې نړیوال مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي وسیږي افغانستان ته نو ممکن چې دا بل دوی سره د دوی یو ځای مشوره و چې دا غلړی پایل شوله خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده او چې دا حالت رامنځته شوی ده نو کدی همدا غواړیم چې بیرته د کډوال راسي چې د بهرانیانو پام را واوړي یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه په خاطر تیر باندې راول لګول سي نو په لومړی کې اوس دوی په دې باندې مسول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سل سلنه او خپل نستوري را بډوخي او لا افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغه سره جدي دي حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړې دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی څه وی غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان ستان کې را پیښ شوی دا علت هم دغه مشران دی علت هم دغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د مرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې کچې دا نوې بندې شوي نو زه په دې مطمئنه يم اول ځ خپل پاکستان ته نکړواله کېدلم زه مجبور وم زما خويند په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوي زما خور په پهنتون کې محصل او هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکم یا د کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه و لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمينه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید انجنونو ته هم فکر وکړي او د په مخ د کار کول او د خوندۍ دروازې پرانیزي
کور ودان میرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم او څه کول په کار دي مخکې میرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغار تلویګي اوس خو د افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي پلان وکړي
چې وینم دوانه پوه شي هیڅ شم نشته او د دې ځړم په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې به تم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څنګه لري پلاس کې د کوول لري اوس د تاسو د ولګي نمبري د دې لپاره چې تطبیق نیولې یو حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کوي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غټ پورته شو چې وایي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې روزي مالیه وځکه خبره پدې کې دا چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وای چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راوډانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو روسي خبري هم اور بله میرمن سنګزی زموږ غاوري
افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سره وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سره وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځاینه ورته برابر کی چې د دوی د پاره د راتګ د پاره زمينه باید جوړ شي نو هغه د پاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولا نشي خصوصا خزینه منګه متضرر خزی دي کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا مېړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شوی دی یا به تعلیم شوی دی هغه خزه ده کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکار شوی دی هغه هم خزه نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
او پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وایي چې اوس نور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کوم ودان د خبرونه وخت پای ته رسیدي نور بحث پای ته رسو او ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالست او د خزو د حقونو له فعال دیوی امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی ستانګزینا ډیره مننه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
Galia